سلامونه له بجی شیزه او سه مزه ما زری رادیو خبرونه ته تاسو خره غلاسویم تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت ویلي دي چې دته طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنیت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې کړي او ویلي دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د ده د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلور ته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدربار وایي چې افغان خزی د تاریخ په اوږدو کې له ننګونو سره مخامخ شوی دی، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. میرمن بار دا خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیټ د بندیز په تړاو لیکلی ده. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د ښځو نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې ازموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنیټ له 2022 کال را په دې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبیولا مجاهد پرون ویل چې بنیټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب پړه راغلی دی چې د خزو ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د درناوی وکړي، رسنۍ موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پرون خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 12000 کسانو د لیولو خبره دیو لاستراوړنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې له خزو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلن لامل د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړي دي. او یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنۍ چارو وزارت وین آیا خان عاجزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لومړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي، خو د چین هرکلی وکړ. په نننۍ خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. ننګرهار کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. خپل غاړه کې مونږ پورنه دي، دوی پسې پوران نه وته.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړی کډایش خراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بریده پرې وکړي.
مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو د طبيعت په بازار کې فروش نه لري. دغه د غلکانې وسباري
پالې اول د دې ټول مطالبه سره سره د سپورت لنډي هم درته ونځ خبرونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران لامل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
ناڅا به سړک باران شو، غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ پور نه دي، چې دوی پسې پوران نه وته. ما کور ته ومه کتلې، د دیوالو کې اوبه رانه نه وته. کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې ال د مونږ د درې وزې وي داس شوی نه و. مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوبه راورسې. مونږ چې دنه کور کې نیمې تر اوبه راجیږي شو مونږ ځان استلو سړک کې اوبه راونیول. چې راونه ډېر خواره کوشش خلکو راغله، ګاډو کوشش باندې ځانو مې سړک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومی ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیره شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جوماتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي. د غوچکو یو بل اوسیدونکی فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لکشانې خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، داسې ډېر ماشومان پکې چې دی زخمیان شوي دي، څه پکې ورکم دي. نو اکران دونه شي چې ماښام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هېڅ شی هم شته دی نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ پې یعنی د شپې ته پې ودوشو. موږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ، چمتلی، خارګوټي او د جلال آباد ښار اومی ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماښام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومی ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسېدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونور ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سه‌شنبې د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ یې د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلي وایي چې سیلابونه د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون ماښام پورې وکړای شو چې یوازې 15 یا شپږ کراچۍ لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبه هم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې مقابل بسیار د شر سیلابای شدید بده.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سختۍ ځانونه وژغورل.
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته و ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر یې 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د اوښتو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره دغو طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمېر زیات کړی دی.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه له لوري له کوم غوښ سره مخامخ شي بریډ به پرې وکړي. یو شمېر پوزي کارپون او سیاسي شنوي کې په افغانستان کې د دایښ ډلې پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي. نور حال د بدی سپوږمې په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې ردایش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداري ورکړی، خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن می په ورځ د اګست په 16 یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې دایښ ډله بیا کولای شي پکې وده وکړي. جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي، زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري.
Certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچېری متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو د حق ځان تور کوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات تر سره کړو، خو اوس تاسو لپاره د اعلان سن لرو.
که څه هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هیواد کې زپل شوی او سیمه او لویدیسته ګواښ نه دی. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل د سیشن بی په ورځ ویلي که پاکستانی اړخ ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دایښ پټنځایونه له منځه یوړل شي د دایښ ګواښ به په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل غواره ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره په ګډه د دایښ پر وړاندې مبارزه وکړي.
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو ولسوي پلان له مخې عمل وکړي، نه د احساساتو له مخې څخه. افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د شل کلن اشغال په دوران کې، ولې اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي، بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام وو، د متقابلې همکاري رامنځته شي.
د سیاسي چارو بل پوه طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي ځکه امریکا له ګواښونو د ځان ساتنه غواړي.
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه،
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی، خو که بیوزلی زیاته شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښ شته چې د دایښ په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري. موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو.
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي، دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه. له دغو پیښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قمندانۍ سنتکام قمندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې دی او بس د چپکېدو په پیښه کې لکتر لګه 28 پاکستانیان چې راغته تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی او په دې پیښه کې 23 تنه نور ټپیان شوی دي. د پیښې جزئیات د فرشتي ساق پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنۍ مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبه په ورځ د ماخوستن نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤل په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روغتون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روغتون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روغتون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغې پیښې لاملونه بلل شوي دي. رویټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شوی مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان ښودلی دي. د دغه رپورت له مخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانا ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا اخر کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېری غني ګونی سره مل مراسم وي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورګرځ افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټولو زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نه شي. نورحال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي، تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت دیوالی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می په ورځ د زمري په دیرشمه په خپله اکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمدالله سید په حواله لیکلي چې دا کتابونه د یادې ولسوالۍ په 95 ښوونځیو او 21 مدرسو کې له زده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوي دي. سید وړاندې زیاته کړې چې له زده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالیو زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوي او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا کتابونه په مدرسو کې لاس په لاس کیږي، په ښوونځیو کې خپریږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونیز سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسیږي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې ساکلې د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته صادرېدلې، خو سږکال دغه هېواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼې کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبي زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیرو ورستونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بړلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته به بازار کې په پنجي او فلسطي او په شلي په داسې خرڅوي. شی مو نه دي په جوړ کړي، دغه خپل مصرفونه مو نه دي په جوړ کړي، کار مو په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړه، د کاره وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یو هغه زموږ د موټر کرایه لا نه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 ورکولو، په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکوو.
بازار یې د لې بیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې دغه خارج ملکو ته دا زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ شوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 هکتار سره پر 600 هکتار از ځکه باندې زموږ معلوماتو راټاله مخسخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه میټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته ورڅخه راوړو. که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې د ازادې رادیو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنسناسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسمه چلند کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را باندې ټول ډکړل. نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې اغزن تارونه منی وروړو بس دی رحمانه توګه باندې چار چارونه سره کوي ممبري دی. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو. نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. وسلام.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او حالکو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون ته نوځي او ورته وایي چې ویسه داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې حالکو ته مشکل مه جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړس په خیر صحت مشهد الله مقدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبا درجه پوری دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نوشتمنی او شی ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مریضانه او شان پټ سوی دي نو ډیر الله ستراري دي موږ غواړو چې یو ترتیب د کار زمینه ته برابر شي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځنۍ چپا کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې ورېدل شي وړاندې په دې خبرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو خو تر دې دمخه ساعت نهه دېرش دقیقې خبرونه ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان د ټاک بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. ښاغلی بنټ دا خبره نن له امو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. ویل چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلور ته بیا د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسله هیدر بار وایي چې افغان خزی د تاریخ په اوږدو کې لننګونو سره مخامخ شوی دی خو کوم تیرا یو ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. میرمن بار د خبره نن په خپل اکسپانات کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلی دی. هغه لبار زیاتوي چې د بندیز د خزو انجنونو د حقوقو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له وی آزموینې سره مخامخ کړی دی. ریچارډ بنټ له 2022 کال راپدې خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبیلا مجاهد پرون ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول نو افغانستان ته پر سفر ځکه بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د وزارت نندوی د مشر له توشي وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یوه برخه کې د خزو د حجاب په اړه راغلي دي چې د خزې ټول بدن باید پټ وي، د هغوی مخ باید ښکاره نشي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوي دي چې اسلامي چارو ته درناوی وکړي، رسنۍ موظفي شوي دي چې له شریعت سره سمې خپرونې وکړي، سوداګر، کسبګران او بزګران هڅول شوي دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د نیولو خبره دی وی لاسراوړې په توګه یاد کړی ده. پر دې وزارت په افغانستان کې لخصو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلند لامل د کورونې بارنې بشري حقوقو بنسټونو تل نیوکې کړي دي. او یو ورځ وروسته لدې چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمان په بریکس اقتصادي ټولنې کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وین آیخان عاجزاده د خبره پرون اعلان کړه. بریکس د وی لسیدې په اوګدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربي امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې کوي د بریکس غړیتوب تر لاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي خو د چین هر کله وکړ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه ځلیدلې دي. پنغر لومړنۍ لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولسکلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لشپگیزی پیلو او پا پیل که با در تا اوائیو چه تر دیدم کمو لوبدلو کمو لوبدلو تا ماتی ور کردی او د نمرو پا جدول که چوک مخکخ دید. دغه سیالی چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوی، بند امیر او سپین غر لومړنۍ سیالي وکړه چې بند امیر وګټله. بله سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه راز سپین غر خپله دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بند امیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بند امیر لوبه مساوي شوی وه، خو په سوپر اوور کې بیا بند امیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14مه نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بند امیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بند امیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بند امیر او سپینغر لوبډلې چې کومه سیالي وکړه په 14 منډو بند امیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اګست په 16مه نیټه بند امیر او مسانک سیالي وکړه چې د 2 منډو په توپیر بند امیر وګټله. همدارنګه په دې ورځ امو د شپږو منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې هغه د بوست او مسانک ترمنځ، چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بند امیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکرار شو. امو هغه لوبډله ده چې د 5 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د نمرو مجموعه 10 ته رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په 2 مقام کې قرار لري. بند امیر 3 مقام لري او مسانک په 4 مقام کې. د بند امیر دغه راز د بوست او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا مخ کړه. نو وروستۍ یوه یوه سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست، بند امیر او مسانک. دغه راز سپینغر دوی به یوه یوه بله سیالي کوي چې په هغې کې به بیا ګټونکي لوبډلې معلوم شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصولو له مخې سږ کال به د شپږیزې یوازې 2 مخکښې لوبډلې پایلوبه ترسره کوي، چې نیمه پایلوبه او د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې ته راشو، د بند امیر لوبډلې توپ اچوونکی الا محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په 2 لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. او دغه راز امیر حمزه بیا په 2 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي، چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. که د زیاتو منډو جوړوونکو لست راشو، صدیق الله تل په 2 سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي، چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په 2 سیالیو کې 206 نوې منډې کړې دي. او دغه راز عبدل مالک بیا په 2 سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفی الله ترخیل تر ټولو مخکې دی، چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استادکزی ورپسې دی، او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خپرو. فضل حق فاروقی چې په 2 پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي، د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلی دی.
په اول سر کې خو د امو ټولو مینهوالو ته دغه پرله پسې بریاو مبارکي وایم. هغه څه هم دی موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات، یو څه پلیران اویلیبل نه و، اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یا دغه پلان دی کوشش خورم دغه چې موږ کوشش کوو خپل سل فیصده ورکړو، کوشش وکړو په دومره ریزلټ باره کې سوچ نه کوو چې موږ چا سره میچ دا څنګه باید وکړو. خپل طرف وایي چې موږ به سل فیصد کوشش کوو ریزلټ کې سیارت سے راضی آئے موږ په لاس کې نه. زه خپل هم داسې فکر کوم ډېره زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده خو موږ داسې اوس پورې فائنل سیم فائنل د سوچ نه ده کړی سر کوم چې را روان سبا ته موږ ګیم د دغه باره کې خو اوس پیلا سوچ کوو کوشش کوو چې دغه میچ وګټو نو بیا به را روان میچ هغه مطابق اول کوشش کوو چې وی ګټو کوم نه ګټ بیا تختو نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن اول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبي د مقبل کوم سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال موس پی خو بیا چې کوم اول سر کې زبالین کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغه دا وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر ښه سٹارټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دغه وستار ډیر مهم ده نو الحمدلله په دواړو کې تر اوسه موږ ته ښه سٹارټ ملاویږي او
همدارنګ د زبید اکبري خبرې به هم در تخپري کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیر ښه توپه نه کړی دا او د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ ته لاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په هغه پلان رالم کوچ دا ویلی و چې ته خپل ځان تر اوسه نه پوهېږې تا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالې کوشش کړه چې نن لاړې هغه خپل شاټونه دي و خلک دي زما خو خپل همدا کوشش و ما هم خپل په ګیم باندې روانو ما چې کوم ځکه ما ته لوز بال کېږي هغه به زه خفه نه شوم ما خپل لوز بال ته ولاړم هغه ته ویلې چې ما غټې غټې شپږیزې مو والا رنګونه مې وکړل دا دار یو پلیئر خدا ارمان یې چې ښه بالرو ته ملاو شي ښه بالر وایي دا ډېر خوند کوي او راشد ماشاء الله ډېر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رن وکړم او لوز بال نه استفاده کوم.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان دوه ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې تر 108 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 25 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په ښار کې پیل شوې ده او پاکستان چې د دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې و او پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر له لاسه ورکړي دي خو له هغې وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اګست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. زمونږ د دې اونۍ مرکه هم د شپږیزې لیګ د 9 پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه درېم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرزاق صاحب په پیل کې خبرونه ته ستړی مشي. د شپږیزي په روان لیک کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، کاغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده. اوسني عصر تقاضام دا ده بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسني هلکان چې کوم یو دي دا ځوانان چې دي هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یادوي نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولینګ ډپارټمنټ ته راستی د سپین بولینګ ډپارټمنټ دوی کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دوی فټنس راز ده. څومره چې تفیټ اوسېږي هغومره په میدان کې تا دماغ ته کار کوي.
سږ کال د شپږیزې په لیګ کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنۍ کرکټ ته څومره ګټه رسېږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزي ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده که هغه په نېشنل لیول دي یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراونډ ور سره شیر کوي. په ګراونډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزي لپاره ګټه دغه ده چې د دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزي دغه لیګ چې دا نور رنگینه کړی ده، لا خوندور کړی ده. کراوډ دی نېشنل لوبغاړو لیدلو لیوالتیا لري. دما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته او د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهش وي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسې لاند د سلیکشن یا غوراوي کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنې ته فکر کړی و. فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنې جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړي. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومان شاه د بوس لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د مسانه لوبډلې ته تګ. نو دا خپله په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوې. بله یو خبره که زه وکړمه، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن دي ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل سوی. که تاسو وګورئ د بندي امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي او دغه د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي. نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل سوی و. د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږ ډېر کمزورتیا شته.
سپین غر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یوه لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي، هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې وینئ؟
د سپین غر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته د پی چمپیان و، سپین غر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپین غر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر د راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجری له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام وکړه بیا راغی لوبډلې سره د کراوډ یا د لوبډلې په خاطر باندې په منځ کې راغی نو هغه یو لږ ډېر تاثیر لرو د بل د دوی کپتان تاسو ګورئ په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل سو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان وو بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغی ګوربز کپتان سو بیا کله چې خان خپله لوبډلې ته راغی کپتان سو نو دوی هغه د لوبډلې تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل د دوی ٹی اسپیشلسٹ لوبغاڑ استون یو وجہ کے دل سی دی کپتانانو بدلی دلم یو وجہ کے دل سی نوم دغه علت چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم سي کم او توقع وته او هغه سي پرفارمنس ونه کړ بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سي سره کم چې په کار وکمنګ او تاسو ګورو په لومړی لوب دوه لوب کې سمی بولینګ او صحیح سمی شینوارې چې د خپل خبرې په خپل وخت کې ډېر بولر او ډېر هغه خو سنه ډېر وخت ناغه ریګولر بولینګ داسې نه کوي کنه نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتک سره که تاسو ګورئ د سپینغر لوبډلې یو څه اندازه خصوي او په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی خو ډېر ناوخته راشد راغی بیا د راشد را پښتون کې د ګوربز خوږېدل یا انجری کېدل نو طبعا دغه شی نه په لوبډلې باندې تاثیر لري
د نشراتو سیستمونه تر پخوا ښه شوي دي او که ستونزې لري د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران هم بهرني رابللی دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشرات یې څنګه دي
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو ریښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو د تاسو خپل هم شتون لرو د پشپګیزه کې هغې نشریات ښه وو د هغې کوالټي هم ښه وه خو یو نظر دما دغه ده چې البته دما خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټوله شپږیزه کوریج کوي او دا ټوله شپږیزه ښي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن د پخوا وخت کې موږ او تاسو ته دغه پروډکشن بچي یا به انډین کمپنی کوم راتلله یا به پاکستانی کمپنی راتلله نو دا ځل ته افغانۍ پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي رښتیا هم کوالټي د تیر پر تله ښه نه ده خو گزارا کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومنګ او تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده
او اخر کې راته وایي کمی دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به ته بلار پیدا کړی
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمو لوبډله به یو ځاګه کومه چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د نسائنه کم چانس دی بند امیر هم او د بوس لوبډلې هم ښه سهار چې کوم میچ کېږي د بند امیر او د بوس لوبډلې د ما په نظر دغه میچ به د دواړو لوبډلو لپاره دوه اړای میچ وي خو زه به د بوس لوبډلې د فائنل لپاره فیوریټ وګڼم چې د امو سره به فائنل کوي
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو د بولرانو هغه لیست بیګار سنیس کو علامه محمد غزنفر نن بولینګ کې بکی انکلود کین نن سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خي باغ لیست زوین چر فائنل پورې هم دغه لیډینګ وکټ ټیکر و سیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لپټا مان دی او پکې مستری بولر د علامه محمد غزنفر او یو چدا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال خانو ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومینس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تراسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ آرډر بیټسمنان دي یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنت کې رنزونه کړی دي یوازینی بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنت کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په کار دی په دې هغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو ځان وساتی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال